وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني په دې خبري غړي کې بواوري د پاکستان حکومت اسلام آباد کې د فوج رابللو فیصله د پاکستانی حکومت او فوج ترمنځ مخ په زیاتېدونکي شې اړیکې د فلسطینانو د یووالي لپاره د پاکستان د یو ورځنی د ماتم لوانځلو په اړه د وزیرستان د بیکورسو خلکو ګیله د شمالي وزیرستان د عملیاتو ځکني حقیقتونه او د میډیا رول او دا شند افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو خو په فایل کې به اسرار العالم مومن خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو لوجې پوسټ یوازې په اسلام آباد کې د حساسه سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړل شوی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشری له دوه کاندیدانو غوښتي چې د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د رایو د څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي. او د اسرایل او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ په غزا کې لنډمهاله اوربند عملي شوی. او د خبرونو تفصیل د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو لوجې پوسټ یوازې په اسلام آباد کې د حساس سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړل شوې. د پاکستان د سکرې ډول مخې پرویز رشید پرون ویل چې پوسټ د اسلام آباد د سپارلو تصور ناسم دی. نوموړي زیاته کړه چې د سیاسي سرګرمیو د مخنیوي لپاره نه بلکې د ترګرو ورنکارو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد په ځینو برخو کې پوسټ دغه اختیار ورکړل شوی. بلخوا پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه په سرخار کې د پوځو ځای پر ځای کول د حکومت ناکامي وبلل او زیاته یې کړه چې د حکومت لخوا له مارچ څخه د عمران خان منی کول به کېدای شي د جمهوریت لپاره خطر ثابت شي. عمران خان د اګست په 14مه د حکومت پر ضد د لانګ مارچ ویستل او په اسلام آباد ډی چوکې د جلسې کولو پریکړه کړې. پاکستان حکومت په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې چې دارنګ په تیرو انتخاباتو کې د شوو تیروتنو جاج واخلي او پراتونکو کې د شفاف او خپلواک ټول ټاکنو لپاره وړاندیزونه ورکړي. د پاکستان د سرکاري ډول مخې په 3 کسانو مشتمل دغه کمیټې کې د قومي اسمبلی 22 او د سینټ 11 غړي شامل دي چې پکې د مسلم لیگ نونو زاهد حامد، انوشه رحمان، عبدالقادر بلوچ، د پیپل ګوند شازی امری، نوید کمر او د تحریک انصاف شاه محمود قریشی په ګډون د زیاتره سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. کمیټې به په 3 میاشتو کې د مختلفو وړاندیزونو جاج اخلي او د ټول ټاکنو عمل د صفا جوړولو په خاطر به خپل تجویزونه د قومي اسمبلی سپیکر ته وړاندې کوي. سپینه مانی وايي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د سختې او ټاکنې څېړنې په دوران کې او د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د سختې او ټاکنې څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي. سپین مانی په یو بیان کې ویلي ولسمشر باراک اوباما له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره د جمعې د ورځې په خبرو کې له دواړو مشرانو مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټولو رایو په بیا څېړنې یې اتفاق وکړ. د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو څېړنه ټاکنې شوې او د جولای له درویشتمې راهیسې تر اوسه د رایو په اصلو کې 4 برخه څېړل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما له افغان دولت نه وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په غور ولایت کې د وړ مشپې په پیښه کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې پرون له مشال سره خبرې وکړې.
واقعا د افغان دولت هم همیشه دغه غوښتنه کړې ده چې هغه عوامل چې دي دغه پیښې لامل کېږي او ګرځېدلي دي، خصوصا په هغه وقایعو کې چې خلک په خاصه شکل باندې ټارګټ شوي دي او هدف نیول شوي دي د قانون منګولو ته وسپاري تر څو چې د نورو عبرت وګرځېږي.
د یوناما ترڅنګ د بشر حقوقو خپلواک کمیشن هم په غور ولایت کې د ملکیانو د قبضنه غندلې ده. راپورونه وايي وسلوال وړ مشپا په غور ولایت کې 14 مسافر په ډزو وجل. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 12 غنټو لپاره اوربان شوه. اسرائیل او فلسطین وسلوال ډلو په غزا کې د ملګرو ملتونو په خواست د غلن مهاله اوربان لپاره سلا شول. د جنگبندي ولوسي وګړو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر شوه چې هدف یې اوګدمهاله اوربان خوندي کول دي. اسرائیل پوځ ویل دي چې دوی به جنگ ودروي خو د وسلوالو لخوا د استعمالیدونکو سرنګونو لټون به جاري ساتي. بلخوا په غزا کې د حماس وسلوال ډلې یو ویان ویلي چې ټولې فلسطینی ډلې بعد دغه لنډمهاله اوربند پابند وي. تر دې وړاندې د اسرائیل امنیتي کابینې د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری لخوا د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ. جان کیری چې په قاهره کې وو د غزې مسلمانانو لپاره یې د وړوکي اختر په خاطر د اوو ورځو د جنگ بندۍ غوښتنه وکړه.
At this moment we are working toward
نو مړ وای دا محل مونږ پر دې کار کوو چې د یوې اونۍ مختصر وخت لپاره امن قائم شي، چې د اختر په ویاړ د اوو ورځو لپاره جنگ بندي وشي. د دې هدف دا دی چې ردی جوګه شو چې خلک راټول کړو د اوږد وخت لپاره د دوامدار او مستقل اوربند په خاطر د کار کولو هڅه وکړو. ټاکل شوی چې کیری بانند د غزې په بحران په پیرس کې له بهرنیو سفارتکارانو سره نورې خبرې کوي. اروپای ټولنې د یوکرين له بحران سره په تړاو 15 کسان او 30 موسسې د خپل بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په دغو کسانو کې چې پر سفرونو یې بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ یې کنګل شوي، د چچنیا د رهبر رمضان کادروف، د روس د بهرنیو استخباراتو د ادارې د مشر میخایل، د روس د فدرالي خدماتو د ادارې د مشر او د دونیتسک د خپل سری جمهوریت د مشر نمونه شامل دي. په هغو اتلسو ادارو کې چې بندیزونه ورباندې لګول شوي، نه کمپنیانې او نه ادارې شامل دي چې د روس پلو بلتون پالو لخوا د یوکرین په دونیتسک او لوهانسک کې تشکیل شوي وو. او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د شام لږ تر لږه 50 پوځیان په یو غلچکي برید کې وژلي دي. په برتانیا کې میاشت د شام د بشري حقونو د څارونکو ډلو ډلې ویلي دي چې دغه برید د جولای په 15مه په راکا صبح کې رامخته شوی. د یاد ډلې مشر ویلي چې زیاتره پوځیان له نیولو وروسته وژل شوي دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وژل شو شمېرو 15 یا ښودلې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه درته اسرار عالم مومن وړاندې کړل. په دې روانه خبرې غړي کې د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګ ځینې مهم رپورټونه دا لرو. د پاکستان حکومت پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو د کومک لپاره د فوج را بللو فیصله کړې ده. د پاکستاني حکومت په فیصله پرون په دې هیواد کې د فلسطین د غزې له اوسیدونکو سره د یووالي لپاره د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه، خو د شمالي وزیرستان بې کورسوي خلک ولېګیله کوي.
یوم غزه که منویږي مقصد سمندر پر منویږي، او دلته په میش باندې د خپل یوم غزه جوړه کړې ده او یو ورځ نه تقریبا 10 سال نه.
په شمالي وزیرستان کې د نن روانو حالاتو په اړه د خبرونو او معلوماتو سرچینه یوازې پاکستانی فوج مطبوعاتي اداره ایس پی آر ده. د معلوماتو کموالی او نشټوالی د تجزیه کارانو پر تجزیو څه اثر کوي؟
څنګه د معلوماتو غزاینه صحیح نه راځي، هم دغه تجزیه چې دي دا هم ډېر زیاتې باوري نه دي. زبانې جمع خرج پکې زیات دی، حقیقت پکې ډېر کم.
او د افغانستان د ولسمشر د یو امیدوار ډاکټر اشرف غنی د ډلې یو مهم غړی احمد ضیا مسعود ویلي چې د ملي حکومت جوړول ردوي، خو آیا دا د رسمي نظر دی؟ د اشرف غنی ویاند فیض الله زکی
څه چې دوی ویلي دي مطلقا د دوی شخصي نظریه دي. مونږ د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه پر ژمنې باندې کلک ولاړ یو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان حکومت اسلام آباد کې د پولیسو د کومک لپاره د فوج درغشتلو فیصله کړې ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصار خان د جمعې پر ورځ په پارلیمنت هاوس کې جنو خبر اعلان کول چې فوج به د پولیسو د مرستې لپاره هلته موجود وي. دا فیصله په داسې وخت کې کیږي چې تحریک انصاف ګوند د اگست په 14مه د اسلام آباد پر لور د مارچ لارو اعلان کړی دی. مخالفه سیاسي ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی دی. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
پرون چودری نثار علی خان څوک چې داخله وزیر دی، هغه د دې خبرې خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې اظهار وکړو چې د راتلونکي میاشت یعنی د اگست لومبۍ نیټې نه به داسې اراده شوې ده چې کوم اسلام آباد سیمې دي نو هغه به کوم مخصوص مقامات دي یا کوم ځای ته چې زیاته خطره ده نو هغه به کولی شي چې فوج ته حواله کړی شي او د دې اقدام آئینی تحفظ روز هغه په دې صورت کېږي چې دا به د 215 تم آرټیکل تر لاندې وي، نو په هغې کې بیا چې کم دی نو کم فوجي ځوانان دي نو هغه به د کوئک ریسپانس فورس په حیث باندې هم چې په کوم ځای کې سیول انتظامیې ته ضرورت کېږي نو هغې به دا خلک راغوښتي هم شي، او د ایئرپورټ یا د ډیپلوماټیک انکلیو یا د کوم چې پارلیمنت هاوس دی، سپریم کورټ دی، نو دغه رنګ نور حساس عمارتونه دي، نو هلته کې به هم د فوج خدمات هغه اغستی شي. جی
او دره توسه لکه چودری نصر علی خان چې ذکر وکړي چې دا د آئین دفاع 215 لاندې دا فیصله شوی ده، دا دفاع څه وایي؟
د دې دفعې اصل کې وضاحت دا دی چې په عام صورت کې کفرس کا فوج یو ځای تلل شي نو هغه د مختلفو خلکو د طرفه په عدالتونو کې هغه چیلنج کیدی هم شي، هغه اقدام بیا که هغې څه کاروایي کوي نو د هغې په ضد هم څوک درخواست ورکول شي عدالت ته، خو چې کله د 215 آرټیکل تر لاندې داسې اقدامات وشي نو هغه خو نه په هغې باندې څوک سټې اخیستی شي، نه هغه څوک په عدالت کې چیلنج کولی شي، نه د هغې راتلو څوک مخنیوی کولی شي، او نه بیا چې فوج څه کاروایي وکړي څه قسمه نو د هغې جواب دی وي، نو دغه رنګ دې ته په مکمل توګه باندې آئینی تحفظ ترلاسه وي چې فوج با اختیار وي.
خو له دې سره سره د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونه یا نور سیاسي ګوندونه دې ته د حکومت دې ګام ته څنګه خبرګون ښودلی دي؟
بالکل، پرون چې څنګه دا خبر راغی چې اسلام آباد به فوج ته حواله کیږي نو یو ډیر لوی دلته کې مختلف سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه طرف والے باندې رد عمل او خو ځلې شو، خاص کر پیپلز ګوند ډیر ښکارا بیان جاری کو دا غي چې کوم پارلیمان غړي دي نو هغه مخې راغله فرت الله بابر او د غرنګ خورشید شاه، او میډیا سره په خبرو کې وي چې حکومت نشي کولای چې مطلب اسلام آباد یو وړو کې غونته کې زیاده د 15 لک خلکو آبادی د دانشي کنټرول کولې او د دې د پردي فوج را بلی، نو بیا به 13 کروڑ خلکو د دې څنګه تحفظ ورکړي، ټول ملک ته به دې څنګه تحفظ ورکړي، او دا د حکومت ناکامي د جدي فوج رو غوښتو. خو ور سره بیا د پخپله کم چې داخله وزیر دی چودنی نثار علی خان، د غرنګ کم د اطلاعات وزیر دی پرویز رشید، نو هغه د دې خبره وضاحت وکړو چې فوج داسې نه ده چې ګنی هغه به د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ګرځي، بلکې دا فیصله خو ډیره مخکې شوې ده په روانه میاشتې په شروع کې، او د دې نه هم مخکې چې کله په وزیرستان کې اپریشن چالو شو، پوجي اپریشن، نو دا فیصله شوی و چې په اسلام آباد یا په نورو لوی ښارونو باندې خطر ده د دغه اپریشن د عمل، نو په دغه وجه باندې به کم دینو فوج یا رینجر یا د پولیس نور چې کم اضافي نفری هغه به ودرولی شي.
ریاض مسخیلو چې په دې اړه تفصیل راکوي چې پاکستان حکومت پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو د کومک لپاره د فوج را بللو فیصله کړې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د پاکستان فوج او د مسلم لیگ نون په مشرۍ د نواز شریف حکومت ترمنځ اختلافات تر ډېره حده ختم شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي منتخب حکومت دا فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې به له فوج سره ډغره نه وهي، خو د ورځپاڼې په وینا د دې معنا دا نه ده چې ګواکې اړیکې به د تل لپاره شوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د ډان ورځپاڼې دا رپورټ خبریال خاور ګومن جوړ کړی دی. دی وایي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګري او سلاکاران دا دعوه کوي چې له فوج سره تعلقات ښه شوي دي. رپورټ زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف او د نور ملګري نور د دې خبرې په حق کې نه دي چې پر داسې خبرو ټینګ ودرېږي چې له وجې فوج خفه کېدلای شي. خبریال وایي د جنرال مشرف مقدمه د جیو ټلویزیون او فوج ترمنځ لانجه کې د حکومت له لوري د جیو ټلویزیون ملاتړ، د نواز شریف د هند سره د اړیکو پر شکولو ټینګار، او د حکومت له وسوالو طالبان سره مذاکرات، او د مسلم لیگ نون د مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف د فوج پر ضد سختې خبرې هغه څه وو چې د فوج او نواز شریف حکومت ترمنځ اختلافات را پیدا کړي وو. د مسلم لیگ نون یو مشر ډان ورځپاڼې ته ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې به له مخازارۍ یا ټکر څخه ډډه کوي. د ده په خبره د مسلم لیگ نون هغو کسانو چې د ولسي حکومت د بالادستۍ یا برلاسي توب خبره کوله اوس په دې خبره پوه شوي دي چې لږ له احتیاطه کار واخیستل سي. د ډان ورځپاڼه وایي د پاکستاني ټلویزیون د پروګرام ځینې قربانه دا خبره کوي چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا دباو حکومت مجبوره کړي چې له فوج سره تعلقات شکړي. رپورټ ورمخه کې د فوج ځینې چارواکي مني چې د اړیکو د شکور لپاره ځینې ګامونه پورته کړل سوي دي. د یو چارواکي په خبره د شمالي وزیرستان فوجي کاروایی او په څه طریقه چې فوج دا کنټرولوي له دې څخه ښکاری چې حکومت د ملي امنیت او ترګري پاړه د فوج سره رضا دی. یو لوټپوړي فوجي چارواکي چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف او نواز شریف ترمنځ د خبرو اترو شاهد دی، ورسپانې ته ویلي چې په 18 جولای نواز شریف په پنډي کې د فوجي مرکز جی ایچ کیو تر 4 غنټو پورې دوره وکړه. د دې په نا کچرته تعلقات شمه وای نو داسي اوجده دوره ممکن نه و. د ورسپانې په خبره د جنرال مشرف په اړه ورته د مسلم لیگ نون یوې سرچینې ویلي چې کچرته عدالت جنرال مشرف نوم له اگزیټ کنټرول لیست څخه لری کړي، یعنی له هیواد د باندې د تلو اجازه ورکړي، نو د نواز شریف حکومت به مخه نه نیسي. دا شان د مسلم لیگ نون مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف چې د فوج په خلاف یې سخت خبرې کړې وي، خو اوس یې په څو مرکو کې د فوج سخت ملاتړ کړی دی. دا شان د جیو پر سر راپورته شوې لانجه هم حل شوې ده. په پای کې ډان وسپانه لیکي چې که څه هم سیاسي حکومت او فوج پر دا مسله سره رضا دي، خو داسې نه سي ویل کېدلای چې دواړه به د همیش لپاره هم دغسې خوشاله سره واوسي، ځکه چې دواړو ته تاوتریخوالی په میراث کې پاتې شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستاني حکومت په اعلان پرون په دې هواد کې د فلسطین ته غزل اوسیدونکو سره د پیوستون لپاره د ملي ماتم روز ولمانځل شو. ایران د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف کړیو د هیواد په بیلابیل سیمو کې په دیاړه غونډې جوړ شوې او د اسرائیل لخوا پر غزه بریدونه وغندل سو، خو د شمالي وزیرستان خلک څه هم پر غزه کې د بریدونو غندنه کوي او سره ځینې ګیلې لري. راځي سورته غوښو.
مون نوم فداد د شمالی وزیرستان تحصیل شو سره می تعلق ته، بالخصوص د مسلمان کمیونټی ربیا دا ګیلا روشي چې یو طرف ته خو یوم اعظم مناو شو شا خبره ده د وزیرستان متعلق، بیا توس ویل داس یو قدم نه پورته کوي چې د مشر حکیم زیاتای روان دی، مشر حکیم بربریت رم د مشر حکیم ظلم کیږي، هغه د پورا څکل خو پچار دی.
مون نوم حسام الدین دا یو مغزا چې کیما پرین مناو شو لا دا د چې میژ د 2000 سال ورم نه میژ د تشدد شکار شوی آیا ویلې میژ انسانون نه چلو ټیک ټاپ غزا شه خو خلی فقط انسانون ری دا وز خمیر سره په وزیرستان شه انسانون او حیوان ګارد مری امیر سره مسلم کمیونټی ویلې یک جختینو کو امیر سره خپل ملک غاولن کو یک جختینو کو بچون د میش زینا د تشدد شکار شو لغه بخی مثال نه ملوي زه خو کو یا انچه د حجاج بن یوسف ریک
علی خان میں نوم دا چشمہ گزی کوٹ سر میں تعلق تھا. یوم غزہ کا منوی جی مطلب سات سمندر پر منوی جی او دل تپ میش بند دی خپل یوم غزہ جوڑا کڑی دو او یو ورز نہ تقریبا 10 سال نہ او دل تا میش خری پدا بند لگی کڑی چ راشن راشن سیمینا روکڑی سیمے بند پیسے نشتا دے کرے میں ول پتہ نشتا چ پکرے بند میں سکڑی کڑی وی خالی داس ویل سی مطلب ہم بری دو خو دی میرم شب ازن فیس بک بند اڈر لی دلا دا بزر خو ملی دلا دا خو چ یور بزر دا ہری چې بیا کلیه دا حال وی چټو لډنګ پنګ دا او دا غزه خوب میش باندې ورزو نه دو په یو طرف پاکستان آیا ته وی او په بل طرف ولی ما میش نه دا سر ته وی چې پاکستان آی نه بس بات ختم.
مونو عمر دیو دا پاکستان جنډا ټیټه شي چې او مهدا دو او میش بارے شه خو میش پنجاب ته نه پرېږ دی چې دا متاثرین دی میش نه غوړي سین ته نه پرېږ دی میش سره سی کې دا همدردی نه کو نه په یو می وزیرستان نشتا.
دا د وزیرستان اوسیدونکي چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. په شمالي وزیرستان کې د وسوالو په ضد د پاکستاني پوسټ په عملیاتو کې د معلوماتو یوازینی سرچینه د پاکستان فوج دی چې د عملیاتو د پایل راهیسی تر اوسه پورې د 1500 د زیاتو وسوالو د وژلو دعوه کړې ده. پر خو د شمالي وزیرستان ولسی وګړي وایي چې د عملیاتو پر مهال وژل شوي زیاتره کسان ولسی وګړي دي. دا چې د دا ډول ضد و نقص بیانونو وروسته کارپوهان پر کوم اساس شننې او وړاندیزونه کوي او خلک څومره باور ورباندې کوي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان فوج د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې تر اوسه دوام لري. د پوز د مطبوعاتي څنګ په وینا په دې عملیاتو کې تر اوسه 28 پاکستانی سرتیري وژل شوي او بل خو د پوز په هوایی او ځمکني عملیاتو کې تر 1500 زیات وسلوال وژل شوي دي. یو خو که وسلوالو طالبانو او خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی، نو بل خو ځای خلک وایي چې د عملیاتو پر مهال زیاتره وژل شوي کسان ولسی وګړي دي. په پېښور کې خبريال شوکت خټک وایي چې آزادو سرچینو د معلوماتو نشټوالي نه یوازې شکونه راپورته کړي، بلکې پر روانو پوځي عملیاتو اعتراضات هم راولاړ کړي دي.
یقینا چې د معلوماتو نشټوالي شته او صرف او صرف د فوج لپاره چې کوم معلومات راځي دی وخت کې ضرورت هم دا دی چې هغه معلومات هغه ټیک وي که غلط وي د هغې د صحت هېڅ قسمه مونږ نشو اخیستی، خو میډیا دغه قسم ته خبرونه خپروي چې د دې وجنه د وزیرستان چې کومه اپریشن روان دی هغې په اړه زبدا هم وایما چې د معلوماتو د نشوالي د وجه شکونه هم او د علاوه اعتراضات هم راولر شوې دي، لکه موږ کتل چې د امریکا لخوا اعتراض شوې دي یا د نورو اطراف لخوا دا اعتراض هم کېږي چې هلته خلکو سره یا څه خلکو ته لار ورکړی شوه چې هغه د سیمې څخه بهر وځي.
د پاکستان پوز وړاندې ویلي ول چې د ټولو کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو په ضد به عملیات کوي، خو د افغانستان او امریکا د تازه نیوکو په ځواب کې بیا هم ویلي چې د حقانی وسلوالو ډلې په ضد به هم عملیات کوي. په داسې حال کې چې معلومات له یوې سرچینې یعنی پوز د خوا راځي، نو بیا شنونکي پر کوم اساس باوري شننی او وړاندوینې کولای شي؟ د پاکستان د پوز پخوانی چارواکي او د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي چې تر څو له سیمې بې پرې خبرونه نه وي راغلي نو شننه ګرانه وي، خو بیا هم ځینې خلک د خپل ذهني کیفیت سره سم شننه کوي.
دوه ذریعې دي، یو خو فوج چې کوم معلومات ورکوي هغې باندې ته اندازه لګولی شي، بل عام ولس چې کوم وایي خلک هغې باندې مسلسل انحصار کوي. نو اوس دا دغه پوره ده چې دغه څه ذهني کیفیت دی، دغه سړي چې کوم چا دا اندازې لګولي دي. نو تر څو پورې چې موږ په ځمکه باندې یو غیر جانبدار خبرونه نه راغلي، نو دې باندې تبصره کول هغه څه یقین سره یا هغه څه یقین سره اندازه لګول مشکل دي.
خبریال شوکت خټک هم ورته نظر لري او زیاتوی چې د معلوماتو پرته شننی باور نه وي او نه هم خلک زړه ورته شکوي. دا نوموړې په وینا دا ډول شننی له حقیقت لري وي.
د څنګه د معلوماتو تغذینه صحیح نه راځي هم دغه تجدید چې دي، دا هم ډېر زیاتې باور نه دي. د خلکو په هغه شان تسلی نه کیږي. آزاد تجدید یا آزاد معلومات چې ده، نو د خلکو رسېشته، نو د ژورنالیستانو رسېشته،
که څم د بشري حقوقو سازمانونه له پاکستانه غوښتنه کوي چې د کډوالو د کیمپونو په ګډون د خیریه ادارې شمالي وزیرستان ته پریښودل سي، نو بل خوا د رسنوي ادارې هم شمالي وزیرستان ته د تګ غوښتنه کوي. یو شمېر شنونکي خدا هم وایي لکه څنګه چې اسرائیل پر فلسطیني ښار غزه هوایي حمزکني بریدونه کوي، خو بیا هم خبريالان ته اجازه سته چې له هغه ځای راپور ورکړي. همدا ډول دی د پاکستان پوز او حکومت خبريالانو ته لار ورکړي چې د سترګو لیدلې حال تر خلکو اور ورسوي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې
د برتانی فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستانی انجلی سحر پراچا چې اوکې پاکستان په نامه یو میگزین یا مجله چلوي مقاله خبره کړې. سحر په دغه میگزین کې هڅه کوي چې نړۍ ته د پاکستان کلتور په نرمه بڼه کې وړاندې کړي او غواړي چې په نړیواله میډیا کې د پاکستان د روان خراب حالات په اړه د خبرونو له وجې د جوړ شوي سوچ مخه ونیسي. نور تفصیل به له اسرار عالم مومن دا واورو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه کې راغلي دي پاکستانی جنۍ سحر پراچا چې د اوکې پاکستان په نامه میگزین چلوي وایي په پاکستان کې د روان حالاتو په اړه د نړیوالو رسنیو د ریپورټونو له وجې د دې هیواد په اړه د خلکو نظر داسې جوړ شوی چې د دې په خبره کله هغه خپل میگزین خلکو ته ورکړي، نو هغوی حیران شي چې آیا په پاکستان کې هم داسې آزاد خیاله خلک شته یا هلته کې خلک داسې مثبت سوچ لري. سحر پراچا وایي خلک زیاتره په رسنیو کې د پاکستان په اړه منفي خبرونه اوري، خو د دې په خبره د خپل میگزین اوکې پاکستان کې هڅه کوي چې د پاکستان دننه د مثبتو کارونو په اړه معلومات ورکړي. سحر پراچا زیاتوي د دې د مجلې پر ضد په ټولنه کې د محافظه کاره طبقې یا طالبانو لخوا کوم مخالفت مخې ته نه دی راغلی. د دې په فکر هغوی د وسلوالو لپاره نیغ په نیغه خطر نه دی. پراچا وایي که څه هم دوی د ټولنې د سختدریزه طبقې سره نظریاتي اختلاف لري، خوره دې په خبره دا فکر نه کوي چې ګینې دوی سغدریزو ته مزاحمت وړاندې کوي. البته دا وایي چې په دفترونو کې سکیورټي سخته ده. همدارس دانشي کوله چې په کراچۍ ښار کې له کوره بهر په خپل خوخه په جدید طرز جوړو کپړو کې وګرځي. نو موړی وایي په 1918 کال کې خلکو کولای شو چې په یاد ښار کې د خپل خوخه مطابق کپړې واغوندي او بازارونو ته ولاړ شي، خو د دې په خبره اوس دا ممکن نه دی. په مقاله کې راغلی دی د اوکې پاکستان په نامه مجله چې سحر پراچا نومې وشت کلنه جینۍ یې چلوي د دې وړومبی کور پوټو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو وو. سحر وایي د دې تر شا وجه دا وه چې بېنظیر بوټو په پاکستان کې تر ټولو زیات اغیزناکه شخصیت درلودو. سحر پراچا په لندن کې په یو مشهور یونیورسيټي کې د نړیوال کاروبار په څانګه کې زده کړې وکړې او له هغه وروسته بیا پاکستان ته راغله چې دا رنګ خپل پلار سره په کاروبار کې مرسته وکړي. د دې په خبره د نورو پاکستانیو جنکو په پرتلا د واده کولو پر ځای خپل ژوند جوړولو ته لومړیتوب ورکړو. نوموړي وایي له خپل پلار سره تر یو کال پورې په کاروبار کې د لاس کولو وروسته هغه پریکړه وکړه چې په خپل څه وکړي او همدارنګ د اوکې پاکستان په نامه دغه مجله یې شروع کړه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
زینندې له سخت روانې تیرم یا هر څه کې یو
څه د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو اوري. د کوچنی اختر پر رسیدو دی او د اختر لپاره خلک هڅه کوي چې نوې جامې وګنډي. همدا لامل دی چې په دې ورځو کې د درجانو یا خیاطانو کار زیات شي، خو د پېښور درجان وایي د بیلابیلو عواملو له کبله د دوی کار خراب شوی دی. څه عوامل دی؟ د جلانتی یوسفزی په ریپورت کې به اورو.
د وړوکي اختر رانیزدې کېدو سره پېښور کې درځیانو باندې د کار زور زیات شوی دی، خو د پېښور ځنې درځیان وایي چې د مخکې په پرتله د دوی په کار کې وس هغه شان خون نه دی پاتې. پېښور صدر کې د یو درځي خانه مالک شایق احمد مشال رډیو ته وایي،
مخکې وچې موږ تقریبا 100% بزنس کو هغه تقریبا 60% تر راغلي. هغه مین وجه دا چې پرچیزینګ پاور کم شو، خلک اوس هغه رنګې افورډ کولی نه شي ځکه سلائی هم ګرانه ده، کپڑے هم ګرانی دي. مدې وجه زموږ کاروبارونه چې دا عمر ډېر زیات ناست دي او زموږ هم پرافیټ ماندی یا کم زموږ انکم دی ایمانه هم اثر پروت دی.
د پېښور یو بل درځي عمران وای چې د ګرانه سره سره د بجلی لوډ شیډنګ او بدامنه هم د دوی په کار بد اغیز کړی دی.
مخکې به حالات هم لږ خو نو زه کار وړیر اوس خو بیخي اغزه خون نشته، لکه 15-10 ورځې یا 15 ورځې چې پاتې شي اختر ته نو کارونه سټارټ شي هغې نه مخکې بالکل سنی، او مخکې به د روجې نه مخکې ډېر زیات کارونه به وښه او گزاره به ډېره کېده. یو خو دا ګرانی شوه، ګرانی د وجه نه بل دلته مینټیننس وغیره او دا چارجز دا ډېر زیات شو، بجلی لوډ شیډنګ ډېر زیات دی.
خواصت خان وایي چې د درځیتوب په کار کې ورته تر ټولو غټه ستونزه د بجلی لوډ شیډنګ دی، چې له وجې دوی د جنریټر په استعمال مجبوریږي او بیا د خپلې خرچې پوره کولو لپاره د ګاګ څخه زیاتو پیسو خستو ما سیوا ورڅخه بل لار نه وي.
بجلی د وجې نه کم از کم زمونږ ډېر غټ نقصان وو چې نه یې نیم کړه، تا 500-600 روپو کار په مونږ باندې ډن شو، او د غریب سړي لپاره دا ډېر ډیره غټه د نقصان خبره ده. په دې کې زمونږ بیزتیانې مرضی بیا او والټا کولم باز نیم ټایم پکې راشي او کنه دا والټا کول بس دا وی جوړه نه تیاره مونږ ورته یاره بجلی را وجه بس حالات خراب شوی دي.
دا وخت په پېښور خار کې درځیان د یوې جوړې جامې ګنډلو د شپږو سو څخه تر زرو پورې روپې اخلي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری خبري کړي د په دوه منیمای کې درته د یو شمیر رپورټونه لرو مطبوعاتو ته کتنه کوو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته. د دې ترڅنګ د غزه پر حالاتو باندې رپورټ لرو، د افغانستان په اړه رپورټ لرو، او هم دغه سي د پښتو شعر فضل سبحان چې ناروغه دی دا په اړه یو رپورټ درته لرو. خو اوس دولسمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې دروان پوځي عملیاتو لوجې پوستا یوازې په اسلام آباد کې د حساس سیمو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري ورکړل شوې. د پاکستان د سرکاري اډو لمخې پرویز رشید پرون ویل چې پوستا د اسلام آباد د سپارلو تصور ناسم دی. نوموړي زیاته کړه چې د سیاسي سرګرمیو د مخنیوي لپاره نه، بلکې د ترګرو ورنکارو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد په ځینو برخو کې پوستا دغه اختیار ورکړل شوی. پاکستان حکومت په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره پارلماني کمیټې جوړه کړې چې د رنګ په تیرو انتخاباتو کې د شوو تیروتنو جاج واخلي او په راتلونکي کې د شفاف او خپلواک ټول ټاکنو لپاره وړاندیزونه ورکړي. د پاکستان د سرکاري اډو لمخې په 3 کسانو مشتمله دغه کمیټې کې د قومي اسمبلۍ 22 او د سینټ 11 غړي شامل دي. سمینه مړی وايي امریکای ولسمشر بارک اوباما د افغانستان د ولسمشری لدوانو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او په ټینګه یې ورڅخه وغوښتل چې د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د رایو د سختې او ټکنۍ څېړنې په دوران کې باید ملي وحدت برقرار وساتي. سپینه مړی په یو بیان کې ویلي ولسمشر بارک اوباما له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدي سره د جمعې د ورځې په خبرو کې دواړو مشرانو نه مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټولو رایو په بیا څېړنه یې اتفاق وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما له افغان دولت ته وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د یوناما ویاندې نیلا په غور ولایت کې د وړ مشپې په پیښه کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې دغه خبرې له مشال سره وکړې. او نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په غزه کې د 12 غنټو اوربند عملی شوی. تر دې وړاندې دواړو خواوو د ملګرو ملتونو په خواست دغه لنډمهاله اوربند لپاره صلاح شول. دا جنگ بندی ولسی وګړو ته د بشری مرستو رسولو په خاطر شوی چې هدف یې اوږدمهاله اوربند ته لار جوړول دي. او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د شام لږ تر لږه 50 پوځیان په یو غلچکی برید کې وژلي دي.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج سهیر په پاکستان کې د پاکستان مطبوعات لوستي او دا رپورټر علي شلې دي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دي چې د پیښور نه گوادر پورې په ټول ملک باندې د هر پاکستانی برابر حق دی. نو باید چې د لړکې د صوبایت په نوم باندې خندان و نه درولې شي او ټولې صوبې د وزیرستان د متاثرینو لپاره خپل دروازې پرانیزي. د ادارې په وینا د دې پترس کې کوکتې شي نو کله چې وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل شو نو په لوی شمېر کې متاثرینو د بنو مخه وکړه او د دې سره سره ځین خلک پنجاب او سند ته پکړه شو. خو په ملک کې ځین خلک نه غواړي چې دا خلک دې دغه صوبو ته لاړ شي، نو په دې وجه یې ورلاري بندې کړې چې ګنی په دوی کې ترهګر هم موجود دي. ادارې زیاتوي چې یو خوا دا چې ټول متاثرین ترهګر نه دي او که دا ممکن هم وي نو باید چې دغه صوبې د داخلېدو په وخت د مکمل کره کتنې بندوبست وکړي چې دا رنګ ترهګر په مخه ونیول شي او د نورو خلکو ته لارې پرانیستې شي. ادریا اخری کې لیکي باید چې دغه دوانه صوبې د تعصب رویه ختم کړي او د ملک د بقا لپاره قرباني ورکونکو خلکو ته مشکلات نه پیدا کوي، ځکه چې یو پاکستاني په خپل ملک کې یوې علاقې نه بل علاقې ته منکول داین خلاف ورزي ده. بل پلو جنگ رسپان خپل ادریا کې وایي چې مهذب ملکونو کې د ترقی یوازینی ذریعہ صحت او تعلیم وي. خو ډیر په افسوس سره وایي چې د دوانه سانګو کې پاکستان ډیر رستو پاتې دي او ډیر واړه واړه او رستو آزاد شوی ملکونه هم پاکستان نه مخکې دي. بیا په تیره د ملګرو ملتونو د ترقی ادارې UNDP دا راپور چې جنوبی ایشیا کې پاکستانی قوم د تعلیم او صحت د سہولتونو نه مطمئن نه دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې د نری رنس، پولیو او شری پرنګ بیمارو مخنیوي نه کیږي او د دې د لاسه خلک مري. او بیا په 21 ځوان کې د پولیو رنس کار کېدل ځان له اندېښنې خبره ده. دا رنګ د ایډز په شان نورې خطرناکې بیماری په خوري دو دي او سرور سره د نړۍ په 1500 اعلی پوهنتونونو کې د پاکستان د یو پوهنتون نوم هم نشته. ادارې اخر کې وایي چې د دې هر څه وجه دا ده چې پاکستان کې دغه دواړه څانګې د حکمرانانو ترجیحاتو کې شامل نه دي، او د دې ښکاره ثبوت دا دی چې د تعلیم لپاره د جی ډی پی یوازې 2% برخه ایښودې شوې ده. حالانکه تعلیمي پالیسي کال 2009 کې ویل شوی وو چې دا به 1% وي. نو داسې حالاتو کې باید چې زموږ د ملک واکداران دې ټول صورتحال ته نظر وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی ډوچ ویلې ویبپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوج لخوا په بمباری کې د ولسي وګړو وژنې د بشري حقونو کارکوونکي خواشینی کړي دي. بلخوا جینز ډیفنس ویکلی په افغانستان کې د امریکا په پوځي حالاتو سامانونو یو رپورټ جوړ کړی دی. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې به له شاهین بنیری واورو.
ډوچ ویلې ویبپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا په بمبارۍ کې د ولسي وګړو وژنې د بشري حقونو کارکوونکي خواشینی کړي دي، او هغوی په دغه سیمه کې د بشري ناورین د رامخته کېدو ویره څرګنده کړې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې 1500 مقامي او بهر ملکي وسلوال وژلي دي، او په دې عملیاتو کې یو هم ولسی وګړي نه دی وژلي. خو د فرانس خبری اجانس اے پی په راپور کې ادعا کړې ده چې د تیری ونه په هوایی بمباری کې د شلو میرمنو او لسو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 ولسی وګړي وژل شوي دي. عینی شاهدین هم د دې خبرې تصدیق کوي او وایي د جولای په 14 نیټه د پاکستان هوایی ځواکونو د شوال په داسې سیمو بمباری وکړه چرته چې د ځایي خلکو کورونه دي. د سیمې اوسیدونکي ملک مرزل خان اے پی خبری اجانس ته ویلي دي دا بمباری تر ګنټو روانه وه او ورپکې 11 کورونه په نښه کړې شو. په دې بمباری کې د هغه لور او ورور هم وژل شوي دي. خو د پوز د عامه اړیکو د ادارې آی ایس پی آر یو چارواکي دغه ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پوز یوازې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. د بشري حقونو فعالین د پیښې د بې طرفه پلټنو غوښتنه کوي، او د بشري حقونو کارکوونکي وایي په لوی شمېر کې د خلکو د بې کوره کېدو سره په سیمه کې بشري ناورین رامنځته شوی دی. بلخوا جینز ډیفنس ویکلی په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکا پوځ کوم چې په افغانستان کې د پوځي سازو سامان د ټولو نه د لوی برخې ملکیت لري، تمه لري چې په کال 2014 کې د افغانستان نه د ستنېدو وروسته به خواوشا د 15 بلیونه ډالره پوځي سازو سامان پرېږدي. د 2014 کال د جنوري په میاشت کې د امریکا پوز اټکل لګولی وو چې په افغانستان کې د دوی د پوځي سازو سامان مالیت خواوشا 15 بلیونه ډالر دی. د امریکا د فوج یو جرنیل خبر اعلانو ته ویلي دي 200 سامانونه راوباسي سه په خپل ځای لنګوي ځکه چې د دې پوړلو ډیر خرڅ راځي، او په دې کې سه پوځي آلات او سامانونه کېدی شي په ملګرو هیوادونو خرڅ کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشیه د امریکا د بهرنی چارو وزیر د جمعې په ورځ هڅه وکړه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند ټینګ کړي، خو په غزه کې اسرائیلي پوځي عملیاتو 13 ورځې ته داخل سول او په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې 15 تنه فلسطینیان د اسرائیل ځواکونو ضد مظاهره کې ووژل شو. خو اوس داسې رپورټونه دي چې اسرائیل او فلسطین دواړه له یو بل سره په اور بند باندې سلا سوي دي. خو د پرون ورځې حالات له جانا خال کو سی اور
د اسرائیل پوز وای له حماس سره د اوربان تنګولو له هلوزلو سره سره دوی د جمعې پورز په غزه کې له اتیا او زیاتو هدفونو باندې حمله وکړي، او حماس جنگلیو هم پر اسرائیل 50 توغندي وشتل. فلسطینی چارواکي وای اسرائیل په غزه کې د اسلامي جهاد د ډلې دی او مشر د کور په ګډون په 150 کورونو بمباري وکړي. په حمله کې د اسلامي جهاد د ډلې مشر او د هغه ځامن ووژل شول. اسرائیل غواړي د حماس د توغندې وشتلو توان او د غرض د هغوی تورنونه چې د حملو په مقصد ورڅخه کار اخلي له منځه یوسي. حماس غواړي پر اسرائیل او مصر فشار واچوي چې د غزې د پولو وکلنه محاصره ختمه کړي. روانه جګړه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته جګړه بلل شوې چې تر اوسه پکې 828 تنه فلسطینیان وژل شوي او له 15200 زیات ټپیان دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ملکیان دي. د جولای د اتمې راهیسې 8 سره اسرائیلیان وژل شوي چې په دوی کې 15 عسکر، 2 تنه ملکیان او یو تایلندی بزګر شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پورز هڅه وکړه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند ټینګ کړي. د 2 ځلې په قاهره کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کیمون او د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره وکتل او په ټلیفون کې له قطري مشرانو سره چې د حماس منځګړتوب کوي هم خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو هم د جمعې پورز د قطر په مرکز دوحه کې د حماس ډلې سیاسي مشر خالد مشال سره وکتل او د اور بند په اړه خبرې وکړې. د اسرائیل امنیتي کابینې د جمعې په ماښام وویل د جان کیری لخوا د اوربان وړاندیز رد کړ. د اسرائیل د حکومت یو ویاند وویل اسرائیل په وړاندیز کې بدلون نه غواړي. د وړاندیز جزئیات نه دي په ډاګه شوي. حماس هم تر اوسه د اوربان د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا ایرانیانو د جمعې په ورځ په مرکز تهران او نورو شاوخوا 200 ښارونو او ښارګوټو کې د قدس ورځ ولمانځله. په تهران کې له 9 بیلابیلو نقطو څخه تهران پوهنتون ته راټولو شوو خلکو له ځان سره بیرغونه او شعارونه وړل چې په ځینو یې لیکل شوي وو مرګ پر اسرائیل، مرګ پر امریکا. ایران د حماس د ډلې چې په غزې واکمنه ده ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران مظاهره کوونکو ته په وینا کې ویل اسلامي نړۍ باید دا ورځ د اسرائیلو پر ضد د قهر، کرکه، اتحاد او مقاومت ورځ اعلان کړي. دوی ویل نړۍ غواړي چې د غزې محاصره باید لری شي، د رفا بندر باید خلاص شي او په غزې باندې حمله باید بند شي تر څو خلک عادي ژوند وکړي. ایران اسرائیل په رسمیت نه پیژني او د فلسطینی اسلامي ډلو ملاتړ کوي. په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وروسته له ډېرې مودې د جمعې په ورځ په عام محضر کې راڅرګند شو. د قدس د ورځې مظاهره کوونکو ته په بیروت کې وینا وکړه او د غزې له خلکو سره یې پیوستون څرګند کړ. د حزب الله مشر په وینا کې وویل فلسطین لا هم په اسلامي نړۍ کې اصلي داعیه ده. د ترکیې او اسرائیل اړیکې هم د غزې د روانو حالاتو له امله خړپړ شوې دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولین آرنچ ویل له کومې ورځې چې اسرائیلو پر غزې حمله پیل کړي د ترکیې او اسرائیلو اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلي او په خکېدو به ډېر وخت ولګېږي. آرنج چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی دغه راز وویل ترکیې تل خپل اړیکې له اسرائیلو سره د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیلو د چلند پر اساس عیار کړي دي. اسرائیل وروسته له هغې له ترکیې څخه خپل ډیپلوماتان وویستل چې په دې هیواد کې د اسرائیلو د سفارت پر ضد مظاهرې وشوي او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو حملې ډله ییزه وژنه وبلله.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو اوریدو سم افغانستان له زو د افغانستان د جمهور ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وای کی چرته په انتخابات کې بریالي نسی د حکومت سیاسي مخالف یا اپوزیشن د ریسبه خپل کړی. دغه ټیم یو لوړ پوړی غړي احمدزی مسعود د جمعې پر ورځ په یو غونډه کې د ائتلافي حکومت جوړول رد کړل او د جمهور ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله له ټیم یې وغوښتل چې د ورته حکومت په جوړولو کې ډېر ټینګار نه کوي. د بل خوا د اصلاحاتو او پالنې ټیم وای کی چرته په افغانستان کې بریالي نسی د اپوزیشن د رسپاخ خپل کې سفیلا سنکسای په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو خبرې روانې دي، د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم وایي د داسې یو حکومت جوړول به هیڅکله په هیواد کې د واک د ویش په معنا نه وي. دغه ټیم یو لوړ پوړی غړي احمدزی مسعود د ائتلافي حکومت جوړول رد کړ او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم یې وغوښتل چې د یاد حکومت د جوړېدو پر سر دې ډېر ټینګار نه کوي. ښاغلی مسعود د جمعې په ورځ په راتلونکي سیاسي نظام کې د ښځو د ونډې په نوم په یو غونډه کې ویل لکه چیرته د بدلون او دوام ټیم په انتخاباتو کې بریالی نشي د اپوزیسیون په چوکاټ کې بخپل فعالیت مخته بیایي. که چیرته خدای مکړه مونږ انتخابات وبایلو، هیڅکله له اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه غواړو چې له مونږ سره ائتلافي او ګډ حکومت جوړ کړي. مونږ هیڅکله د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم نه غواړو چې د اجرایوي شورا پوست بدلون او دوام ټیم ته ورکړي. مونږ مدني ټولنو ته مخه کوو او اپوزیسیون جوړوو. ښاغلی مسعود ویل د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم هم ورته تمه لري. که چیرته په انتخاباتو کې بریا خپله نه کړي، ورته دریز دی غوره کړي. نوموړي ویل د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د بهرنیو فشارونو، زور او ګواښ په کارولو سره هڅه کوي چې د بدلون او دوام ټیم پراتلونکي حکومت کې شامل شي. خو آیا د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم به حاضر وي څو د ماتې په صورت کې اپوزیسیون شي که څنګه؟ د دغه ټیم یو ویان سید آقا فاضل سانچارکی د جمعې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرته په انتخاباتو کې بریا خپله نه کړي، دوی به هم د اپوزیسیون دریز غوره کړي. خو ښاغلی سانچارکی د بدلون او دوام له ټیم وغوښتل چې د احمد ضیا مسعود د وروستۍ څرګندونو په اړه خپل دریز روښانه کړي. کومې څرګندونې چې نن ښاغلی احمد ضیا مسعود وکړي، دا دقیقا نه دي روښانه چې دا د تحول او تداوم د ټیم دریز دی که د ښاغلي مسعود شخصي خبرې دي. مونږ د تحول او تداوم له ټیم غواړو چې خپل رسمي موقف اعلان کړي چې آیا د ښاغلي مسعود څرګندونې د دوی دریځ واضح کوي او که نورې خبرې چې له موږ سره یې کړي دي. سیاسي کارپوهان وایي د اشرف غني احمد ضیا په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم لوړپوړي غړي احمد ضیا مسعود په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو موافقه کړې او ویلي دي چې په راتلونکي دولت کې به سیاسي بایلونکی نه وي موجود. دوی وایي داسې ښکاري چې د ښاغلي مسعود څرګندونې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له وروستیو هوکړو سره تر یوې اندازې په ټکر کې راځي. صفیالله ستنګزی، ازادي رادیو، کابل.
دا مشال رادیو ده.
دا چې تاسو اوریدل چې احمد ضیا مسعود چې د ډاکټر اشرف غنی د ټیم یو مهم غړی دی، وایي چې دی د ملي حکومت ردوي. خو آیا دا د اشرف غنی د ډلې رسمي دریځ دی؟ په دې اړه مشال ریډیو د اشرف غنی د ډلې د ویاند فیض الله زکی سره مرکه کړې. نو هغه وایي
ښاغلی احمد ضیا مسعود د تحول او دوام د تیم لوړ پورې او ډېر د احترام وړ مشرانو څخه دی. څه چې دوی ویلی دی مطلقا د دوی شخصي نظریې دي، شخصي فکرونه دي. څه چې د تحول او دوام تیم پورې اړه لري، مونږ د ملي یووالي حکومت د جوړولو په اړه پر ژمنې باندې کلک ولاړ یو.
ښاغلی مسعود د ملي یووالي حکومت یاد نه کړ، بلکې ائتلافي حکومت یاد کړ. ویل چې له ائتلافي حکومت سره
موږ مخالف یو. څه دوی وویل د دوی شخصي نظریه دي. د تحول او دوام تیم رسمي موقفونه د ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد ضیا لخوا په ډاګه شوی دي او په خپل قوت پاتې دي.
دا د ډاکټر اشرف غنی د ټیم ویاند فیض الله زکی چې ویلې د احمد ضیا مسعود نظر شخصي نظر دی، دا د دوی د ټیم رسمي نظر نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور ولایت کې د ولسی وګړو وژنه غندلې. د یوناما ویاندې مشال ریډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د ولسی وګړو په حفاظت او امنیت ټینګار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د افغان حکومت وغوښتل چې د غور ولایت د حملې عاملان باید ونیسي او سزا ورکړي. رپورټونه وایي وسوالو وړ مشبه په غور ولایت کې 14 تنه مسافر په ګولۍ ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور تفصیل جان قال کوسای راکړي.
په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله ملي او نړیوال سازمانونه زیات اندېښمن دي. وړ مشپه وسلوالو په غور ولایت کې 14 تنه مسافر له موټر څخه ښکته کړل او له کوم دلیل پرته یې په ډزو وژل. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما د دې ملکیانو وژنه غندلې او په ټینګه غواړي چې د ملکي خلکو د ژوند ساتنه باید وشي. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې یو ځل بیا د غور ولایت کې ځینې ملکي کسان وژل شوي دي، نه یوازې په غور کې، په زیات ولایتونو کې دغسې پېښې راپېښې شوي دي. مثلا د پکتیکا قضیه، د پروان قضیه، په همدې شکل باندې په کابل کې او نور ولایتونو کې هم داسې پېښې شوي دي چې ملکیان پکې یا وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. دا واقعا د مونږ د نظرني سبب او لامل دی. موږ د ټولو هغه ځواکونو چې په دغو نښتو کې ښکېل دي، دا غوښتنه لرو چې هر څومره چې کېږي د ملکي خلکو د حفاظت لپاره خپلې تدابیر ونیسي.
په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکیانو قاتلان باید پیدا او عدالت ته دې وړاندې کړي. د دې کمیسون اجرایي رئیس محمد موسی ازادي راډیو ته د مسلې په اړه وویل د ملکي خلکو د حفاظت لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
اگر طالبا و یا هر ګروه دیگر مرتکب عمل شدن اینا پاسخگو هستند.
دا کار که طالبانو او یا بل کومې ډلې کړې وي هغه باید ځواب ووایي. د ورګون پیخه تر ټولو ناوړه پیخه وه او دا د غور حادثه چې شوې د خي چې د افغانستان دښمنان جغرافیایی محدودیت ته نګوري او د ټولو افغانانو پر ضد عمل کوي. په دې توګه د افغانستان خلک او حکومت باید په ګډه جدي خبرګون وخی. زه فکر کوم د خلکو د قاتلانو پر وړاندې نرمښت بس دی. جمهور رئیس حامد کرزی هم په غور ولایت کې د ملکیانو وژنه غندلې او دای یو غیر انساني عمل بللی دی. د جمهور ریاست اعلامیه وایي ښاغلي کرزی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دا مسله باید په جدي ډول تعقیب کړي. د غور ولایت چارواکو د ملکیانو د دې وژنې پړه پر طالبانو اچولې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمونږ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیرو.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د پښتو شبي یو نومیالی شاعر فضل سبحان عابد چې د تور ژړی پرنځخته دی او ډاکټران وایي چې درملنه یوازې د جګر بدلولو په صورت کې دلای شي. خدای لاچ ډیر زیات ګران دی او پیسې غواړي. اته څه وشت کله نابید پنځه کال وړاندې ناروغ سو له متحده عرب اماراتو خپل کلی درګی ته ستون سو. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خالد خان خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی چې د فضل سبحان عابد په شاعري یو سندره ده چې د فضل سبحان عابد شاعري کړې ده. راځي چې ورته وښیو.
پر ہر مجوڑوا خود پہ خبر گے پر ہر مجوڑوا لرد کا بل پر ہر
داش مسهر په خوګ هغه کې د خپل سندره د شاعر فضل سبحان دا څوک چې نن سبا په تور زړی رنج اخته دي او د ډاکټرانو په وینا دا هغه علاج صرف زیګر بدلولو سره ممکن دي. د کوم د پاره چې فضل سبحان دومره پیسې او توان نه لري. اوس الویخ کلن فضل سبحان عابد ته 15 کال وړاندې تور زړی رنج پته ولګیدا کله چې هغه په دوبه کې مزدوري کوله او د رنج په وجه د هواد یې پریخوت او خپل وطن ته راغلو. خو بیا هم هغه د غرنس د خپل خپلوانو نه پټ وساتلو.
15 کاله مخکې ما ته لګیدل او بیا دا ټایم سره ما کوم ویکسین هغه کړیو علاج شو او دا واپس بیا را نه شوه دی. اوس یو کال شو نو زما زیګر متاثر کړی دی. خدای بنیادی علاج کم دی نو زیګر بدلول دی.
فضل سبحان عابد د ملکن ایجنسی درګه جبکلی اوسیدونکو دی او هم دغلته نن سبا د خپل بچو سره جون تیروي. هغه خو پخپله د دغه رنس علاج لپاره پیسې نه لري. خود هغه خودداری هغه ته دغه اجازه نه ورکوي چې چاته لاس ونیسي.
ز دغه توان نه لرم خو د ډیرو پښتنو دواګان لرم او غی په سبب باندې زماده ایمان دي چې ان شاء الله الله مسلا روکاږي.
فضل سبحان عابد د شپږو بچو پلار او د خپل مور پلار یوازنې بچیو او چې کله په ماشوموالی کې د پلار مول شو نو هغه خپل سبق په نیمه کې پریخو او درګه بازار کې د پلار دکان یې سنبال کړو.
څنګه زم ما پلار خو وفات شو او دلته یو کاروبار سره او دکان یې نو هغه دکان پاتې او هغه د وخت یې رده سر بیا غم ختم شو. په دے وجہ سے زوڑ کیوں ما سنبھالا والے نہ سو آگے نہ پس مدل تک پینٹر ہی کرے دا اور کتابوں نے بھی لکھ لی دا آگے کتابات میں کرے اور آگے نہ پس پیا عادت اخبار کے اور عادت نہ پس بیا دو بہتر تلے
فارس خان عابد پخپل شہروں کے دا پختنو خارون سٹائل دی کپے خبر دا نڑے پب کمبل خار نہ بدلوی نو دا کابل پے جاڑے دا زڑنا جاڑی
کزا دا ہم چ پی خور خو پی خور دے کنا نو بیا پب دا اورس کے دا ہوں ما مجھے پے خور کے پر ہر مجوڑو نا دا کابل پر ہر ور غلے نے دل تلا بل دوی نو جام ڈکوی ہا ڈک جام دل اگٹلے نے
دا فارس خان عابد دا شاعرے کتاب لیونے موسم پ 2015 کے مارکیٹ تراغلو چ دخپل کامیابی پ وجہ سلور زلی چاپ شو عابد رومانوی شاعری ہم کڑے دا دخپل کام خورے او خلق پہ حق لے ہم کل نظمون لکلی دی خدا غزیات شعری دا مسافرے دا جن پہ حق لا دا خالد خان مشال ریڈیو پی خور
سنگ بوائیم چپستم شائرے سنگ بوائیم چپستم شائرے چد کلم ربر دل رے چد کلم ربر دل
پام گوا جانور سارا
خبرنا او فریادنا
لے کا چیر دینا بازی دخی سر پام کرو
گرگن صاحب داخو میں گر سر خری
راغلی جمہوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدن کو ددین مخ چی مری سیب نور جڑنگانو بس
تد چشتن خخ تد چشتن خخ
زدا خبرو
اوئے ہوئے ہوئے خودر تویری میں اوجے پام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعے او نہ پورز دا امان اللہ ناصر سرا
پام کوا
اور دلے مہے روئے
تاسو سلام پښتونخوا ورې خبری غړی وا او اوس هم د خبری غړی د راشد خان په شغ باندې په یو سندره ختمو چې تازه تازه ویلې ده ویلې د شمالي وزیرستان به کورو سو خلګو ته ده هغه ته به ډالې کو
شپیدر پتر وزیرستانا کډ پسر وزیرستانا ڈب سر وزیرستان دایب لکھتے سر گور سرنا یشم لبر وزیرستان یشم لبر وزیرستان شویدر پدر وزیرستان کڈپ سر وزیرستان کڈپ سر وزیرستان پتاب سما او ہر کلی پتا کا پل پہ خاور کلی دوڑوستر گتوں بھی پتا ہمیش لرو برخ کلی پتا شمشاد و خیبر کلی چاکڑی نظر وزیرستان چاکڑی نظر وزیرستان شوی در پتر وزیرستان کڈپ سر وزیرستان کڈپ سر وزیرستان دایب لکھتے سر تور سرنا یشم لبر وزیرستان یشم لبر وزیرستان ستاد
خدای پسر سوری نیشتا بس خر سازر دے او ترشال دے اس نو پہر مخ کیوں سوال دے ڈول مرور وزیرستان ڈول مرور وزیرستان شیدر پدر وزیرستان ڈڈپ سر وزیرستان ڈڈپ سر وزیرستان سما او پرشول ستاد حجرو تیرو خاخلی اٹک دو ڈائی پسے نہرشول پخپل وطن کے مہاجرشول